وقال لهم نبيهم او هغوی ته د هغوی نبی ووی کو تاسو نه منئ دی خپل لیډر ځکه چې هغوی وی چې موږ دی نه منو نو دی به یوه نښه راوړي تاسو له
ان آیت ملکه
د دو د بادشاهۍ یوه نښه دا ده ان یأتیکم التابوت هغه به ستاسو طرف ته هغه تابوت راوړي د دې ما اوس تاسو ته خبره کړې وه چې د دوی نه تابوت ورک شوی و هغه یو صندوق چې و په هغې کې د موسی علیه السلام عصا وه د هغو لاټۍ به پکې تختۍ به یې پکې د تورات ځینې خلک وایي چې د هغو پیزار هم پکې و او کرته هم دا هر څه پکې و یعنی دا تابوت د هغوی دپاره ډېر مقدس و لکه څنګه چې زموږ دپاره قرآن مجید دی او لیا زموږ کعبه ده
فیه سکینة من ربکم
نو په هغې کې سکینت وي ستاسو د رب د طرف نه
وبقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه
او په هغې کې به باقي څیزونه وي چې موسی علیه السلام پریښي دي او هارون علیه السلام پریښي دي نو دا به فرشتې راوړي نو هغه قوم چې دا تابوت وړی و د دوی نه هغه صندوق چې وړی و نو چې هغه به یې چېرته ایښودو نو هلته به یوه وبا راتله هغوی وایي چې دا خو ډېر منحوسه دی زموږ لپاره هغوی یو دوه غوایان را یوځای کړو او دا صندوق یې په هغوی باندې بار کړو چې دوی یې چېرته ورته وخي او موږ د دې نه دمه شو خلاص شو ځکه چې دا خو زموږ لپاره یو ډېر دا خو زموږ لپاره ډېر بدقسمته دی د دې تابوت څو فضیلت و چې بني اسرائیل به کله هم په جنگ باندې تلو بالکل داسې فرض کوي لکه موږ چې په هر کار کې خپل قرآن مخکې کوو چې کله زموږ د الله مدد په کار وي نو هغوی به دا صندوق مخکې ښودو او الله تعالی به هغوی له فتح ورکوله نو هغوی به وایي چې د جنگ لپاره هم زموږ سره دا صندوق دی په دې کې دومره برکتونه دي زموږ لپاره نو دا به موږ مخکې تږدو او د دې په وجه باندې موږ ته فتح میلاویږي دا هغوی نبی وی چې ټیک ده تاسو وایئ چې موږ ته لوط بادشاه نه منو نو الله تعالی به تاسو د هغه یو صندوق درکړي او دا به نښه وي او د دې خبرې چې دا بادشاه ستاسو دپاره صحیح دی او هم دې ستاسو بادشاه دی او تاسو به بیا دې منئ هغه تابوت سکینت دی لکه موږ چې کعبې ته ګورو نو موږ ته یو سکون میلاویږي نو په هغې کې هم الله تعالی د هغوی لپاره سکون ایښی و او په هغې کې باقي څیزونه و د هغوی د پیغمبرانو او نن هم که موږ چېرته د نبي څه شی موږ ته میلاو شي نو څومره غټه خبره وي زموږ لپاره او د هغوی د پیغمبرانو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام سامان و پکې او د هغوی قرآن په هغې کې د تورات هغه تختۍ چې وې نو دا به فرشتې اوچتې کړي او را به وړي ځکه چې اوس هغوی هغه غوایان را شړلي دي چې دا چرتارته وکړي هغه غوایان روان وو او فرشتو هغوی وشړل او هغه کلي ته یې ورسول نو ځکه وفرمایلی شو چې فرشتې به هغه را وړي ځکه چې فرشتو هغه غوایان د دې کلي ته راوستل او هغوی وکتل چې تابوت هغوی ته واپس راغی نو دغه شان الله تعالی د هغه غوایانو مخه کړه دې طرف ته او هغوی را ورسېدل ګورئ چې عیسی علیه السلام هم راځي نو د فرشتو په وزرو باندې به هغو لاسونه ایښي وي او هغه به دنیا ته راکوش شي نو والله اعلم چې څنګه به وي
ان فی ذلک لآیة لکم
بے شکا پدی کستا سو دا پارا نخا دا ان کنتم مؤمنین کو واقعی تاسو ایمان والے زکا چی ایمان والا نخی پی جنی دا نور و خلق و پروا نوی کو آگوی تا دیری هم نخی و خیر تاسو خو پاگوی کی دا حقی پاگوی باندی داغی اثر نکی گی نخی همیشه فائدہ ورکوی ایمان والا اولا زکا چی دا دی سر داغوی ایمان زیاد شی مضبوط شی آگوی تا پتاوی چی دا اللہ تعالی دا طرف ندی کستا سو ایمان وی نو بیا به مو په نخه باندې یقین وي ګنې نن څومره ډېرې نښې نشانې خلک ویني او هغوی بیا وایي چې دا د فلاني ملک سازش دی دا دي هغه دي په هغې کې د الله نښې نه ویني د خلکو دماغ بل طرف ته ډایورټ کړي بل طرف ته یې واړوي دا فلاني ملک په لیب کې جوړه کړې ده دا بیماری دا خو د چا پلانینګ دی نو ستاسو دماغ کوم خوا لاړل یو انسان داسې کار نشي کولی دا د الله تعالی د طرف نه ده نو داسې خلک نه غواړي چې خلک د الله تعالی سره کنکټ شي نو بیا داسې خبرونه خوروي چې د خلکو سوچ الله تعالی طرف ته نه ځي ځکه چې خلک د الله تعالی قدرت او د هغو هیبت او د هغو په جلال او قهر باندې پوه نه شي او دلته الله تعالی خپل ځان خلکو ته ښکاره کوي چې وګورئ دا زما نښې دي. نو خلک سازشونه لټول شروع کړي. ځینې خلک وایي چې دا به چا کړي وي. دا سازش ته یو بنده سره نه ثبوت شته او نه څه دلیل مخکې یا وروسته، صرف یو سوچ ورله راشي نو آډیو جوړ کړي، بل لس خیال راغی نو هغه بیان کړو، دریم کس ویډیو جوړ کړي. لیکن که په مونږ کې ایمان والا وي نو پکار ده چې دا سیزونه مونږ ته په نظر ښکاره شي. دا د الله تعالی نښې دي، د دې نه غټه نښه بله څه کیدی شي؟ د یوې ذرې مرستیز په وجه الله تعالی ټوله دنیا اوړه کوله، لیکن مونږ په انسانانو کې ورک شو. نو په یو ایمان والا او بې ایمانه کې څه فرق پاتې شو؟ یو کس د ایمان دعوه کوي او بیا هغه په دې مخلوق کې ورک شي. د یو ایمان شته نو هم هغه په خلکو کې ورک شي، د دواړو نظرونه په انسانانو باندې وي. لیکن د یو ایمان والا نظر په کار ده چې د الله طرف ته لاړ شي، چې الله تعالی مونږ ته خپل ځان وخیلو او ګورئ زما طاقت، وګورئ زما طاقت. نو پوه شئ د الله تعالی په طاقت باندې او د الله تعالی په قدرت او د هغو په غلبې باندې. نو تاسو سوچ وکړئ چې مونږ یو څه شی، نو نښې هر کس له فایده نه ورکوي. نو دا به یوه غټه نښه وي ستاسو دپاره چې تاسو په هغه تابوت چې تاسو ته هغه تابوت میلاو شي. او چې کله تابوت راغی نو هغوی وی چې زه ټیک ده مونږ منو. نو تالوت خپل بادشاه ومنو او بیا هغوی وی چې دی دې زمونږ سره وي، چې د دو په لیډرۍ کې مونږ به جنګیږو. نو تالوت پوره لښکر روان کړو. فلما ففل تالوت بالجنود، بیا چې کله تالوت جدا شو د لښکر سره، یعنی هغه روان شو خپله علاقه یې پرېښوده. قال هغه وی چاوی تالوت علیه السلام ان الله مبتلیکم بنهر، بېشکه الله تعالی ستاسو د یو نهر سره ازمایش کوي. یعنی چې کله انسان د الله په لاره کې وځي نو الله تعالی د طرف نه ازمایش ضرور راځي. دا خبره یاد وساتئ. دوی هم د الله تعالی په لاره کې جنگ لوتلی وو، نو اوس ازمایش خو به راځي د یو نهر سره.
فمن شرب منه فلیس منی،
چې څوک د هغې نه اوبه څکي نو هغه زمانه نه دی، یعنی هغه بیا زما سره مخکې نه شي تلی.
ومن لم يطعمه فانه مني،
او چې څوک نسکي دا غینه نو هغه به شکه زمانه دی، الا سوای د دینه
من اغترف غرفه بيده،
پای دا غونه چې ول په وبتري نه واخلي په خپل لپ کې، او صرف دومره اوس کې نو دا غي به اجازه وي. کو څوک دومره اوس کې نو هغه زما سره تلی شي، لیکن کو څوک ډیر وبوس کې کوڅوک ډیری اوبه اوسکي نو هغه زما سره بیا نه شي تلی. سوچ کوئ، اوبوس کل څه ګناه خو نه دی. د ګرمۍ ورځې وي او ټول ورځې سفر کړی دی او په وسپنه کې دننه دي، او چې اوبو له راغلل نو ورته وفرمایلی شي چې اوبه مسکئ. مخکې اوبه را روانې دي چې بنده تږی وي، لیکن دا امتحان د هغې نه واخیستی شو چې په چا کې صبر وي، چې په چا کې کنټرول دی، ضبط دی پکې. څوک دی چې هغه د خپل لیډر اطاعت کوي، څوک دی چې په دې امتحان کې به کامیاب شي. نو الله تعالی په هغوی امتحان راوستو. او بعضی وخت امتحان په حلال سیس کې هم راځي، بعضی وخت د حرامو په ذریعه هم، بعضی وخت انسانانو ازمایش کیږي. په حلالو رشتو کې امتحان وي د بنده، بعضی وخت د خاون په ذریعه امتحان وي، کله د اولاد په ذریعه. او امتحان د څه دپاره وي او امتحان ولې کیږي؟ داسې نه ده چې الله تعالی انسان په یو مشقت کې واچوي او هغه ته فایده ونه رسي. الله تعالی د انسان نه هیره جوړول غواړي چې په مشکلاتو کې واچوي، لکه څنګه چې د مشکلاتو په مشکلاتو کې بنده سټرانګ کیږي. او هیره چې ده نو دا د ډیر سخت ټمپریچر نه تیره شي، دومره ډیر پرشر او دومره ډیر ټمپریچر په وجه هغه بیا هیره جوړه شي. کویله هیره نشي جوړېدی، ځکه چې کویلې ته دومره ټمپریچر نه میلاویږي. او ځینې داتونه، یعنی ایلیمنټس، هیرې جوړېدی شي. او په انسانانو کې هغه خلک هیرې جوړېږي چې څوک د مشکلاتو نه تیریږي. انسان وایي چې په اسانۍ کې یم نو هغه به زما دپاره ښه وي. او الله تعالی وایي چې د مشکلاتو نه د تیرېدو سره به تو هیره جوړ شي. نو الله تعالی ګوري چې څوک دومره دعوې کوي چې هغوی رښتینی دي او که نه. دوی وایي چې نه، مونږ خپل حالات بدلوو، ځکه چې په مونږ باندې داسې ذلت راغلی دی، زمونږ به چې قیدیان شو او مونږ به جنګ کوو. ولې به مونږ نه جنګیږو؟ چې دا ستاسو هسې خواهش وو، او که د دې دپاره تاسو سو افرټ هم وکړو.
فشریبو منه الا قلیلا منهم،
چې څنګه هغوی هلته ورسېدل نو ټولو اوبه څکلې سوای د یو څو کسانو نه. څه پته ولګېده تاسو ته چې خواهشات لرل خبره ده هغوی خواهش وکړو، هغوی د ذلت نه وتل غوښتل، لیکن د هغې لپاره کوشش زیرو و. ووتل او چې څنګه اولنی امتحان راغی نو کیناستل. او صرف په خواهش باندې کار نه کیږي، چې زموږ خواهش دی چې امت مسلمه ته عروج میلاو شي او موږ مسلمانان په عروج وینو، او د هغې نه پس چې د کوشش خبره راشي نو هیڅ کوشش نه کوي. کوم چې اعلی مقصدونه دي نو هغه د خواهش کولو سره نه میلاویږي. موږ خوایو چې امت مسلمه واپس هغه خپل مقام ته ورسي، لیکن موږ په خپل وړوکي امپایر کې، لکه یو وړوکی مسجد دی یا وړوکی کلاس دی، په هغې کې موږ د یو بل سره موږ د یو بل د ښکته کولو کوششونه کوو، په هغې کې موږ حسد او کینې کوو، په اتفاق سره موږ کیناستی نه شو. نو امت مسلمه اتحاد او اتفاق به څنګه جوړیږي؟ نو د امت مسلمه اتحاد او اتفاق به څنګه جوړیږي؟ نو دا صرف د خواهشاتو سره نه کیږي، د دې لپاره څه کولو ضرورت وي؟ لاس پړه کول وي. الله تعالی د هغه قوم حالت نه بدلوي چې په هغوی کې چې هغوی خپل حالت په خپله نه بدلوي، چې چا سره خپل فکر نه وي. نن صرف دا خبرې په دعاګانو کې پاتې دي، او د دې نه علاوه چا ته ووایئ چې څه وکړئ نو هغوی وایي چې زموږ سره وخت نشته. ټول ځکه چې ټول خلک په دنیا دارۍ ورپسې دي او د دنیا په محبت کې پاګلان دي. که په هغې کې څلېرش ګنټې هم لګي، لیکن د الله تعالی د دین دپاره هېڅ د الله تعالی د دین دپاره هېڅ هم نه لګوي. نو دا د صبر امتحان و، د اطاعت امتحان و. د الله تعالی داسې خلک نه وي په کار چې صرف خبرې کوي او کار هېڅ نه کوي، او چې څوک کم همت وي نو هغوی د نورو خلکو همت هم ختم کړي. کو لږ خلک هم ستاسو سره کمی حوصلې واله وي نو هغوی ټول شاته بوزي. کو په کلاس کې هم وي نو هغوی د شکایتونو په ذریعه ټول شاته کړي. که څوک غریبانان همت هم کول غواړي نو دوی وایي چې سبق دومره مشکل دی، او د دې سره د هغوی حوصله شکنی وشي. نو داسې خلکو سره تلل نه وو پکار، ځکه چې ټول خلک شاته شو. فلما جاوزهو، بیا چې کله هغه پار کړو، هغه یعنی هغه نهر هو، نو هغه بیا یعنی تالوت، والذین آمنوا معه، او هغه خلکو چې چا چې ایمان راوړی وو، یعنی هغوی چې بد شوي وو. د دوی متعلق ویل کیږي چې دا دیارلس ته پاسه درې سوه باقی پاتې شوي وو، نو لږ شان پاتې شوي وو، دومره وو څومره صحابه چې په بدر کې وو. نو دوی نهر کراس کړو، هغه نورو ته یې چې تاسو اوس زموږ سره نه شئ تللی، هلته کې ودرېږئ. نو هغوی به څه جنګ وکړي چې هغوی د اوبو په څکلو کې هم صبر ونه کړی شو؟ نو هغوی به مخکې ځان څنګه منع کړي؟ او موږ ټول کو کامیابي اخیستل غواړو، نو د یو نهر نه به الله تعالی موږ تیروي، او موږ به هم ازمایش به ضرور راځي د داسې نهرونو. نو وویلی شو چې د دې نه اوبه مسکئ، لیکن موږ ښه ډېرې اوبه څکو. نن د هر ګناه جړ د دنیا محبت دی، او په دې کې ټول مبتلا دي، او د الله تعالی په نزد سټنډرډ د څه دی؟ د تقوا. لیکن موږ ټولو هغه سټنډرډ مات کړی دی. امتحانونه خو راځي، لیکن د دې امتحانونو نه څوک تیریږي او څوک دي چې هغوی په دې امتحان کې ثابت قدمي ښیي. دا دنیا هم یو نهر دی، او د دې نه دومره اوبه څکل پکار دي چې هغه یوه لپه یي. نو هله بیا موږ مخکې تلی شو. په بعضې ځایونو کې راځي چې 50,000 لښکر وو او ټول وروسته پاتې شو، او صرف 313 پاتې شو. د دې نه دا هم پته لګي چې په میدان جنگ کې فتح خو د وروسته خبره ده. اوله خو دا ده چې انسان خپل ځان فتح کړي، اوله خو چې بنده خپل ځان د خپل نفس قابو کړي، دې لږ شکست ورکړي. خپل نفس قابو کولی نه شو او په نورو پسې ځو چې هغوی له شکست ورکړو. په خپل نفس خو څوک زور نه شي کولی چې دا دبا وکړي، او وایي چې زه به هغه حکم د څه حکم چې الله تعالی را کړی دی. که دا قابو شي نو مخکې به څه جګړه وي؟ نو دا خبره زموږ د ټولو دپاره ده، ځکه چې موږ خو خپل نفس نه شو کنټرول کولی. چې هغوی مخکې لاړل، قالو، نو هغوی وې یعنی ایمان والو، قالو هغوی وې لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، زموږ خو نن طاقت نشته چې د جالوت او داغو د لښکر سره جنګ وکړو. او جالوت هم ډېر غټ پهلوان وو، داغو هم دومره غټ قد وو چې جالوت به په خپل اوخې باندې کېناستو، داغو خپې به په ځمکه باندې لګېدې، او په جنګ کولو کې هم دومره تکړه وو. یعنی جالوت به هم په ټوله اوسپنه کې کورډ وو، صرف سترگی به ښکارېدی او باقی ټول جسم به پټ و.
نو هغوی وی چې دا موږ له چې مخې له راغلل نو دا خو ډېر سخت خلک دي. نو هغوی ویرېدل چې موږ خو نه شو جنګ کولی.
دا ایمان والا خلک دي او ایمان والا چې داسې خبرې کوي نو دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ تاسو به وایئ چې دا خو ډېره بده خبره ده. نو یاد وساتئ دا خبره چې ویره یعنی یره په بنده باندې راتلی شي، ګبراهټ پرې راتلی شي، لکه څنګه چې موسی علیه السلام یېرېدلی و چې کله هغو مار لیدلی و، لیکن دومره یره نه ده په کار چې بنده په ډېره یره کې مبتلا شي او بیا مخکې څه نشي کولی او مخکې نشي تلی. نو په هغوی باندې یره راغله. نو هغې وی چې په موږ کې خو د دې د مقابلې طاقت نشته. د دې نه پته لګي چې په مخلصو خلکو باندې هم داسې یره راتلی شي حالانکه دوی ایمان واله وو. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله او غيبي چې دا یقین وي د رب د ملاقات کولو. د دې مطلب دی چې ځینې خلک داسې وو چې دا غوی ایمان زیات وو، د چا کم وو، د ایمان هم لیول وسوي. ځینو کسانو وی چې په مونږ کې د جنگ کولو طاقت نشته، او هغه خلک چې دا غوی د الله تعالی سره د ملاقات کولو یقین وو. د دې مطلب دی چې دا غوی د پاره د دنیا ژوند عارضی وو. هغوی وی چې دا ژوند لږ دی او بیا موږ ته الله تعالی طرف ته تلل دي. نو هغوی څه وایي؟ دا هغوی خبره جدا ده. هغوی وایي کم من فئه قلیله غلبت کثیره باذن الله. او ګورئ په تاریخ کې لږ شان خلک چې وي نو هغوی په غټو غټو خلکو باندې فاتح راشي د الله تعالی د اذن سره، د الله تعالی د مدد سره. نو دوی هغوی له حوصله افزایي ورکړه چې ګورئ د همت د بایللو ضرورت نشته، د دې سره څه فرق نه پرېوځي چې موږ په کم تعداد کې یو او که په ډېر کې. تاسو دا هم وګورئ چې په دنیا کې ډېر داسې تیر شوي دي چې لږو خلکو ډېرو خلکو له شکست ورکړی دی او هغوی غالب راغلي دي. نو ګورئ په دې کې انډیکیشن دی د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره چې په تاسو باندې به هم داسې وخت راځي چې تاسو به ډېر کم یې. نو په جنګي بدر کې هم هغوی 314 په تعداد کې او د دشمن په فوج چې وو نو هغه 1000 وو. او یاد وساتئ دا خبره چې ډېر ځله داسې شوي دي. نو یو دا خلک او یو هغه خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په بدر کې وو او هغوی ته پته ولګېده چې د کفارو لښکر را روان دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره وغوښته د صحابه کرام رضی الله عنه سره. انصاری مدینه دا نه ویلي چې موږ به ستاسو سره جنګ کولو دپاره ودرېږو. هغوی ویلي وو چې موږ به ستاسو ډیفند کوو که په مدینه باندې حمله وشي. نو دا خو یې نه ویلي چې موږ به جنګ کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه چې دوی زموږ سره مدد کوي او که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره واخیسته او حضرت ابوبکر رضی الله عنه هم ډېرې ښې خبرې وکړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سپورټ کې. حضرت عمر رضی الله عنه پاڅېد او هغه هم ډېرې ښې ښې خبرې وکړې. او حضرت مقداد بن اسود رضی الله عنه پاڅېد او هغه دا خبره وکړه چې یا رسول الله، مونږ به تاسو ته هغه خبره نه کوو کومه خبره چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته کړې وه چې زه موسی او ستا رب جنګ کوی. زموږ نه چې څومره هم جنګ کېدی شي مونږ دلته کېناستل نه غواړو. مونږ به ستا ښي طرف ته هم جنګېږو، ګس طرف ته به دې هم جنګېږو، مخې ته به دې هم جنګېږو او شا ته به دې هم جنګېږو. مونږ به تا چېرته هم پرې نه ږدو. د دې خبرې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې مخ مبارک دومره اوچم کېدو او دومره خوشاله شو. نو سوچ کوئ سبحان الله چې د صحابه کرام رضی الله عنهم به څنګه خبرې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مسکی شو او په مخ باندې د خوشحالۍ سره کوم رونق راغی، نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د مقداد بن اسود د خبرې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې رونق راغی چې زما زړه غوښتل چې کاش زه خپل د ژوند ټولې نیکۍ مقداد له ورکړم او د هغو دا خبره زه وکړم چې د هغې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې رونق راشي. دای محبتونه وو چې کله محبتونه د داسې درجې وي چې زما په څو خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشاله شي. او چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره انصاری مدینه طرف ته وه نو هغوی پوه شو. نو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ هغه وخت پاسېدو، هغه د انصار نه و، سردار و. نو هغه فرمایل چې اے رسول الله، شاید چې ستا اشاره زمونږ طرف ته ده، نو د هغه ذات قسم چې د چا په لاس کې، د هغه ذات قسم چا چې تو د حق سره رالېږلی یې، که چېرې ته مونږ سمندر لبوزی او مونږ ته وی چې په دې کې ټوپ کړی که نه، نو مونږ به په هغې کې هم ستا سره ټوپ کړو، او زمونږ یو سړی به هم وروستو پاتې نه شي. مونږ به بالکل معمولی شان هم نه هیزیټیټ کیږو. که سبا چېرته زمونږ د دشمن سره جګړه راشي، تاسو به وګورئ چې مونږ به په جنګ کولو کې تیز یو، او امید دی چې الله تعالی به زمونږ داسې کارنامې تاسو ته وښایي. نو تاسو مونږ د ځان سره بوځئ، الله تعالی به مونږ له برکت راکړي. نو دا څومره غټه خبره وه. او بني اسرائیل سوې چې په مونږ کې د جنگ کولو طاقت نشته. نو صحابه کرام رضی الله عنهم او په بني اسرائیل کې ډېر غټ فرق و. نو اوس دوی هغوی له حوصله افزایي ورکوي، حالانکه دا هغه خلق دی چې ډېر په ثابت قدمۍ سره راغلي و. د نهر د امتحان نه هم تیر شو. نو نور امتحانونه راغلل په ژوند کې بنده د یو امتحان نه تیریږي، رنگ رنگ امتحانونه راځي. اوس دومره غټ لښکر راغلی دی، نو دوی ویرېدل چې مونږ څنګه د دوی سره مقابله وکړو. نو هغوی وی چې ګورئ، په خپل طاقت سره هیڅوک نه جنګیږي. اصلي خبره دا ده چې د الله مدد وي ورسره، او چې د الله مدد وي نو لږ خلک هم ډېرو له شکست ورکولی شي. والله مع الصابرین، الله تعالی الله تعالی د صبر کولو والو سره دی. صبر څه شی وي، که حالات هر څنګه وي، لیکن هغوی د حق په لاره کې په ثابت قدمۍ سره ولاړ وي چې زه به واپس نه تښتم، زه چرته هم نه ځم. بلکې څنګه چې مسلمانان سپین ته تللي وو د سپین د فتح کولو دپاره، نو هغوی خپلې کښتۍ سیزلې چې اوس هیڅ واپسي نشته. که مړو کیږو نو دلته به مړو کیږو. سوچ دی د تیښتې نه کوي، ژوند او مرګ دلته دی. که هوا راشي، که طوفان راشي، که څوک خاندي، که هر څه وایي، که هر څنګه حالات وي، خو زه د دې نه واپس کیږم، ځکه چې دا د حق لاره ده. نو داسې نه ده چې حالات مشکل شي او بنده وتښتي. نو ټیک ده، په ګران وخت کې به په بنده باندې یره راتلی شي د څه وخت دپاره، لکه څنګه چې په دوی راغله. په انسان غم هم راځي، پریشانه کیږي هم، لیکن غم دومره نه دی اوږدول چې بنده هر څه پرېږدي. دا بیا بې صبري وي چې زمونږ نه هیڅ هم نه کیږي. صبر دا دی چې ټیک د غم راغی په بنده، په هغه وخت باندې هغه خفه شي، او د هغې نه پس بیا بنده پاسي، بیا ځان صحیح کړي چې نه کار کول دي ماته. نو صبر د ثابت قدمۍ نوم دی. په وړو وړو سیزونو باندې نه دي تښتېدل. نن طوفان راغی نو کلاس په کینسل کړو، دا زمونږ صبر دی. نن واوره وشوه، سنو ډېره شوې ده، نو په سنو کې خو هسې هم چېرته څوک ځینه. نن بهر داسې حالات دي، نو مونږ قرآن نشو ویلی، دا زمونږ صبر دی. خدا نه خواسته که د چا په کور کې څه مسله وي، نو هغه خو جدا خبره ده. لیکن په وړو وړو خبرو باندې کلاسونه پرېښودل، دا خو بې صبري ده. نو صبر دا دی چې بنده په هغه وخت په هر کار باندې ثابت قدمي اختیار کړي، خپل قدمونه جمع وکړي. که د بنده زړه هم نه غواړي، لیکن انسان دې د حق لاره نه پرېږدي. څوک به تاسو ته امیلونه نه په غاړه کوي په دې لاره کې، چې څنګه تاسو د الله په حکمتونو باندې ځئ، په هغې باندې د عمل کولو کوشش کوئ، نو مخالفتونه به هم مخیله راځي. لیکن هغه کار نه دي پرېښودل، دغه خو صبر دی. که څوک خاندي، که څوک مزاق کوي، نو ځینې کم همته خلک بیا د دې سره هر څه پرېږدي. نو الله تعالی د چا سره وي؟ د صبر والو سره. او د الله تعالی مدد هم صبر والو ته میلاویږي. چې څوک وتښتي نو د هغوی سره نه وي. که الله تعالی ستاسو مدد وکړي، نو په تاسو باندې بیا څوک غالب نه شي راتلی. دا یقین په کار ده چې په زړو کې وي. د جالوت لښکر طاقت ورکېدی شو، هغه هم ډېر طاقت ورکېدی شو، لیکن هغوی ته هغو دا ووایي چې ګورئ، که د الله تعالی مدد زمونږ سره شي، نو وړوکی لښکر هم کامیابېدی شي. او چې کله انسان ګټه وکړي او فتح بیا مومي، نو هغو له دا سوچ نه وي په کار چې مونږ زبردست پلانینګ کړی و نو ځکه داسې وشو. نو بیا دې دا ووایي چې بإذن الله، دا د الله تعالی په اذن سره وشو. ولما برزو لجالوت وجنوده، او چې کله هغوی ووتل د جالوت او د هغو د لښکرونو دپاره مقابلې ته، یعنی په میدان جنګ کې راغلل، مخامخ یو بل ته ودرېدل. قالو، اوس هغوی د هغه خلکو خبره ومنله چې زه ټیک ده. نو هغوی دعا وکړه، ربنا افرغ علینا صبرا. اوس هغوی وایي چې یا الله په موږ باندې صبر راتوی کړي، یعنی موږ په صبر کې لاندو کړي، او دا داسې تویول دي چې د هغې سره لوښی خالی شي. زموږ په دې وخت دومره صبر پکار دی چې ټول صبر په موږ راواچولی شي. ولې په دې وخت کې د هغوی صبر ولې پکار دی چې زموږ قدمونه جمعو شي، چېرته موږ ونه تختو، چېرته زموږ زړونه پریشانه نه شي چې موږ وتختو. موږ له صبر راکړې، برداشت او حوصله راکړې، بهادري راکړې چې موږ تکلیف هم برداشت کړو. نو صبر هغه ټول دی چې د هغې سره بنده جنګېدی شي، او که بې صبري راشي نو بیا خو بنده نشي ودرېدی. وثبت اقدامنا، ای الله زموږ قدمونه جمع وکړې. چې کله جنگي صورتحال وي نو د قدمونو جمع کېدل ډېر ضروري وي، ځکه چې څوک شکست خوري نو هغوی په شا روان شي. نو ای الله زموږ قدمونه جمع کړې، د دې نه پته لګي چې د هغوی سوچ څنګه وو. هغوی ته پته وه چې قدمونه د الله تعالی په لاس کې دي، او هغه قدمونه بثابت وي چې کوم د الله تعالی، هغه قدمونه بثابت وي ثابت وي چې کوم الله تعالی جمع وکړي. یعنی زموږ خپې به ګډي وړي شي، زموږ دومره طاقت نشته. وانصرنا علی القوم الکافرین، او مدد وکړي زموږ په کافر قوم باندې. او تاسو ته پته ده چې کله حالات داسې وي چې دومره لوی لښکر وي، نو هغه وخت هم د هغوی په خپل ځان بروسه نه وه، یقیني نه وه، لیکن ګبراو داسې نه و چې همت یې بایللی وي. نو هغه وخت هم هغوی د الله تعالی نه مدد وغوښتو، دعا یې وکړه. دعا هم د انسان تقدیر بدلوي، او هغوی دا خبره ومنله چې ای الله په موږ کې طاقت نشته، لیکن زموږ ستا مدد پکار دی. دا نه وایي چې په موږ کې دومره ایمان دی، زموږ سره خو زموږ نبی دی او تالوت یې راسره رالیږلی دی، موږ خو به ضرور ګټه کوو. نه، ای الله په موږ باندې صبر واچوي او زموږ قدمونه جمع کړي. کو په چا باندې د ګبراهټ یا پریشانۍ وخت راشي نو دا دعا هم ډېره ښه ده. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، د صبر سره مدد راځي کنه. نو ای الله ته موږ له صبر راکړي چې موږ همت ونه بایلو. فهزموهم بإذن الله، نو هغوی شکست ورکړو هغوی له سره د الله د اذن. د تالوت لښکر د جالوت لښکر له شکست ورکړو. الله تعالی دا وښیل چې کله د الله تعالی مدد راشي نو هغه څنګه وي. درې سوه د پاسه دیارلس خلکو دومره غټ لښکر له شکست ورکړو. وقتله داوود جالوت، او داوود علیه السلام جالوت قتل کړو. اوس داوود علیه السلام څنګه راغی؟ دلته په ځینې روایتونو کې دي چې کله دا لښکر تیرېدو نو په لاره کې یو ځای راغی، نو هلته داوود علیه السلام د هغوی سره شامل شو. دی یو ینګ هلک و، د یو سپاهي په طور د هغوی سره شامل شو. نو د دوی یوه د دو سره یوه لینده وه، لینده پېژنې که نه، سلینګ شارټ چې ورته وایي. نو د هغې سره هغو مقابله وکړه. نو چې کله د مبارزت وخت راغی، او چې کله جالوت راغی، هغوی چې په تاسو کې به څوک مقابله کوي زما، نو هغوی د هغوی نه څوک ونه وتل. بیا داود علیه السلام ووتو، هغوی چې دا بچی به زما سره څنګه مقابله کوي؟ څوک بل طاقتور کس راولېږئ؟ څوک نه وو. نو داود علیه السلام په لینده کې کاڼی کېښودو او هغه یې وویشتو. نو د هغو سترګ ړنده شوه او هغه هلاک شو. او چې بادشاه مړ شو نو بیا به د هغه خلکو څه حال وي؟ د هغوی حوصله ماته شوه. دوی په دې باندې مووی هم جوړه کړې ده، او کارټونز هم جوړ کړي دي، ځکه چې دوی داوود علیه السلام مني، هغه د دوی پیغمبر مني، او ډیوډ ورته وایي. واتاه الله الملک والحکمه، او الله تعالی هغو له بادشاهت ورکړو. څنګه چې تالوت علیه السلام وایي چې څوک جالوت قتل کړي نو زه به د خپلې لور واده د هغو سره کومه، او د خپلې بادشاهۍ نه به هغو له حصه ورکومه. دا اسرائیلي روایت دی چې هغو ورله بادشاهي هم ورکړه او لوري ورله هم ورکړه. او بیا د تالوت نه پس داوود علیه السلام بادشاه جوړ شو، نو الله تعالی هغو له بادشاهي هم ورکړه او حکمت یعنی نبوت یې ورله هم ورکړو. لکه ما چې درته ویلي وو چې اوله به بادشاه او نبي جدا جدا وو، لیکن دوله یې دواړه څیزونه ورکړو. او دا د بني اسرائیلو د پیک وخت وو، او تر نن ورځې پورې هغوی یادوي. او سټار آف ډیوډ ورته وایي دا وخت د دوی ډېر یاد وي. وعلمه مما یشا، او هغو ته یې وښیل د هغې نه مما يشاء چې سوه غوښتل، یعنی الله تعالی چې کوم علمونه غوښتل نو هغه یې ورته وخیل. دا علم ورکول هم د الله تعالی د طرف نه وي چې الله تعالی چاله سو علم یا هنر ورکړي. الله تعالی هغو له د زیره علم هم ورکړی و، دا زیرې چې جوړی د جنگ په وخت کې چې خلک کومې زیرې اچوي. وسپنه یې د هغو په لاس کې نرمه کړه، خوږ اواز یې وله ورکړی و چې هغو به بیا زبور وي په خوږ اواز باندې.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض،
کله تعالی بعض خلق د بعض په ذریعه لری نکړي کنه نو په دنیا کې به فساد جوړ شي. یعنی یو قوم بره لاړ شي او چې هغه په عروج کې شي نو په هغوی کې لوی او تکبر پیدا شي او هغوی ځان ته ډیر طاقت والا ښکاري، بیا هغوی ظلمونه شروع کړي. نو دا د الله تعالی قاعده نه ده، قانون نه دی چې هغه به همیشه یو قوم بره ساتي، بیا الله تعالی هغه لرې کړي او بل څوک راولي او چې د هغوی زوال راشي نو بل قوم اوچت شي او بیا نور خلک ذریعه جوړ شي د هغوی د لرې کولو. همیشه په دنیا کې داسې وي. ګورئ فرعون چې و نو هغه موسی علیه السلام لرې کړی و، دلته داود علیه السلام جاوود لرې کړو چې کوم قومونه اوچت وو او ځان به ورته د هر چا نه بره ښکارېدو. او تاسې هسې هم په هسټري کې وګورئ، گریٹ برٹن ته وګورئ، برطانیې ته، په ټوله دنیا هغوی حکومت کړی و. هغوی به وایي چې زموږ په سلطنت باندې چېرته نور نه پرېوځي، دومره غټ امپایر و د هغوی. او د نور د پرېوتو نه یې مطلب دا و چې چونکې په ټوله دنیا د هغوی حکومت و، د هغوی بادشاهي وه، نو په ټوله دنیا کې به داسې یو ملک ضرور و چې هلته به نور راختو، نو د هغوی په حکومت باندې چېرته نور نه و پرېوتی. بیا سوشو چې چاته چې چا تبدی غلامان وي او بدسلوکۍ به ورسره کولې، نو هغه خلق د دوی محلونو ته ورسېدل او د دوی د جینکو سره ودونه وکړل. الله تعالی خلکو ته ښایي کنه. د سکندر اعظم نوم وګورئ، هغه ټوله دنیا فتح کوله او هغه نن چرته دی؟ نو داسې نه وي چې همیشه به یو حکومت وي که هغوی ظلمونه کوي او که فساد کوي، خپله مرضي کوي او د هغوی د لرې کولو واله څوک نه وي، او د هغوی به همیشه حکومت وي. نو داسې نه وي په هغوی باندې یوه نه یوه ورځ زوال راشي. که الله تعالی داسې نه کولی کنه، نو په ځمکه کې به ډېر فساد جوړ شوی و، ځکه چې ظاهره ده هغوی به بیا د ظلم انتها ته ورسي. ولكن الله ذو فضل على العالمين، او لیکن الله تعالی په جهان والو باندې ډېر فضل کول واله دی، ځکه هغوی بیا الله تعالی لرې کړي چې کله هغوی ظلم شروع کړي، نو بیا الله تعالی د هغوی په ځای باندې نور خلق راولي او هغوی د دې جانشین جوړ شي. تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق، دا آیاتونه دي د الله تعالی او موږ وایو چې دا په تا باندې د حق سره، یعنی دا بالکل رښتینی خبرې دي. دا د الله تعالی د طرف نه وحی راغلی ده او دا بالکل د انصاف خبره ده. دا هسې قصې نه دي، الله تعالی هسې قصې نه اوروي، بلکې واقعي داسې شوي دي. او دا د بني اسرائیلو په کتاب کې هم وه، د دوی نه هېر شوي وو، ده ځکه چې دا دومره په ډیټیل کې نه وه. نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه واوروله، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې واقعی نه نه و خبر، او دا یوه نښه وه د دې خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، او دا وحی د الله تعالی د طرف نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راځي او بیایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، نو بشک ته د الله تعالی د رسولانو نه، کچری ته د الله تعالی رسول نه، او لکه څنګه چې دوی وایي چې دا د ځان نه جوړوي، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خبره څنګه جوړوله او راوړله بی چې هغه بالکل رښتینی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو داغوی کتابونه نه ویلي چې هغو ته پته وي. نو ګورئ دا د الله تعالی څومره غټ کرم دی چې الله تعالی د یو په ذریعه بل رالرې کړي، یو طاقتور وي بل داغونه طاقتور راشي او هغه رالرې کړي، بیا هغه لرې شي او بل کس راشي. کچرې داسې نه وي، نو نن به څومره خلکو باندې ظلم کېدو. نو د ابن قیم رحمه الله قول دی چې الله تعالی کفر له مهلت ورکوي لیکن ظلم له مهلت نه ورکوي. یعنی چې کله خلک ظلم شروع کړي نو الله تعالی هغوی لرې کړي، الله تعالی هغوی ختم کړي. نن الحمدللہ ستاسو دویم سپاره هم مکمل شو، مبارک مو شه، ماشاءالله. الله تعالی دې دا علم ستاسو د پاره ډیر مبارک کړي، او الله تعالی دې دا علم نافع یعنی نفعمند جوړ کړي ستاسو د پاره. الله تعالی دې دا ستاسو د پاره ډیر فائدہ مند ثابت کړي، او په دې باندې دې عمل کول د ټولو د پاره آسان کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين